سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بچې شوې از موږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې دا پروګرام به په څو شیبو کې پیل شي اسما څران به کیسه سي کوربه دي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې مشرمتي ولا ویسا د طالبانو له زندانه خوشې شوې دي قلم لار ټولنې په خپل اکسپانه باندې لیکلي دي چې مته ولا ویسا نن له 215 ورځو زندان تیرول وروسته خوشې شو خغلی ویسا د مارچ میاشتې په 28 په کابل کې ونیول شو طالبانو په دتور لګولې و چې خپل سری فعالیتونه درلودل او د نظام ضد هڅونه کولې مته ولا ویسا له تعلیمه د افغان نجونو د محرومولو په خبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او لرو پرتو سیمو ته یې په ورتلو د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي طالبانو لا رسمن د ویسا د خوشې کولو په تړاو څه نه دي ویلي د پاکستاني چارواکي وایي د افغانانو په ګډون د نقلونه بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی د خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختی نن په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه هغه ویلي د یو ننګونکی کار دی خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه باسي پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دوی په خبره د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پروسې په پیل کې به دا کسان موقتي مرکزونو ته بیایي او تر څنګ یې هغه خلک چې په خپله خوښه وځي همکاري به ورسره وشي اندېښنه ده چې 1,000,000 افغان کډوال چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې اوسېدي قانوني اسناد نه لري ستول لږ وخت سره مخ دي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپورټر ریچارډ پینر د سشن بپورس د ملګرو ملتونو مو غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستان د افغان کډوالو د ستلو په پلان اندېښنه خو د پاکستان د نرمښت غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو په امنیت حالت کې وسلوال بریدګر په ډز سره لږ تر لږه 22 کسان وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړې دي بریدګر د امنیت حالت په لوستون خارګوټي کې په یو بار او د بالوین په یو کلب کې پرونه وخت په خلکو باندې ډزې وکړې مین د امریکا پاس مال ویدیس کې ولري پروت یالاتې چې له کاناډا سره نږدې دی پولیسو د رابرټ ګارد په نوم په یو څل وخت کلن کس باندې شک لري چې برید یې کړی دی مین یالات څخه لسګونه پولیس او امنیتي ځواکونه ورغلي دي او د بریدګر د عملیات یې پیل کړی دی او د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا په 2 وکټ انګلستان ته ماتې ورکړه دا لوبه د بنګلورو په لوبغالي کې وه د انګلستان لوبډلې د 3 شورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي لاس ورکړه 165 منډې وکړې سریلانکا په 15 ورکه د 2 لوبغاړو په سوځیدو سره د هدف پوره کړ او بریا یې ترلاسه کړه دا په نړیوال جام کې د انګلستان څلورې ماتې ده او په دې سری د پرمختګ چانس نور هم کم شوی دی افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې 5 لوبې کړې دي چې 2 ګټلې دي او 3 پیل دی افغان لوبډلې خپل روسي سیالي له پاکستان او ګټل چې په پراخه کچه وسایل شو د افغانستان بل لوبه د اکتوبر په 10 الله سریلانکا سره ده د کرکټ نړیوال جام سیالي د اکتوبر له 15 پیل شوې دي چې پایلو به د نومبر په 19 وي په دې سیالي کې لس لوبډلو برخه اخیستې ده
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې طالبان د جعلي غیر دولتي مؤسسو لاره لنړیوالو مرستو ګټه پورته کوي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په خپل راپور کې وایي چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شویو روزنی زو پروګرامونو د مالیو په لګولو او لا بدو میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته لکه د جعلي غیر حکومتي مؤسسو جوړول او اخازي سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړي چې طالبان د نړیوالو له نغدي مرستو ګټه پورته کړي ده د 2020 میلادي کال په دوبی کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ دوی افغان میرمنې په ناحکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې او غواړي چې له تعلیمي سکتوره د بهرنیو مؤسسو لاس لنډ کړي. د سیګار په راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. طالبانو بیا د سیګار دا راپور رد کړی دی. د تیرې میاشتې په راپور کې هم سیګار د ناحکومتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه ادعا رد کړه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګولی دي. د یوې غیر حکومتي مؤسسې یوه چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان پنهه کوي او د مالیو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یوه بله بېلګه کې د ناحکومتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي چې طالبان دا مؤسسې مجبوروي چې د دوی ملاتړې استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. نن په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اسحاق اکمر او د غرس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومن مو میلمانه دي. لومړی ښاغلی منصور صاحب، که تاسو ووایئ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر څه حده ستاسو په نظر په شفاف ډول ویشل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو، همکارانو، ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو که د سیګار د تازه خبر شوی راپور پرناکی یا سرحدی ور هاخوا د نړیوالو مرستو او مرستندوی سازمانونو کارکردګي وګورو، د تاریخ په اوږدو کې دوی دقیق او کره شفافیت نه درلود. هغه شی شفافیت او حسابدهی یا حساب ورکونه چې د افغانستان ملت تور باندې ډاډه اوسي او د هغوی زړه پرې تسکین شي. موږ او تاسو ولیدل چې افغانانو 115 میلیارد ډالر نه ډیر حساب وشو چې دومره مرستې په 13 یا 14 کالو کې راغلې وي، او دا اوس هم د هر اونۍ د 40 میلیونو او کله هم په ځینو اونیو کې د 80 میلیونو ډالرو د راتګ خبرې کیږي. مګر همدغه ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې دي چې همدا اعلانونه کوي، همدا خبرونه خپروي چې د افغانستان 80% خلک د فقر د خط لاندې دي، او د 95% او 90% او کله هم داسې وي چې 40 میلیونه انسانان د خوراک او څښاک لپاره کافي غذا نه لري، دوه وخته ډوډۍ خوري یا یو وخت خوري، چې دا ممکن دقیق وي. مګر پوښتنه دا ده چې دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم، د مرستو په نوم، د خیراتونو په نوم، د نړیوالو ټاکسونو نه راځي یا مرستندوی سازمانونه
نه راځي؟ زما اصلي سوال دا و منصور صاحب، آیا دا مرستې حقدارو ته نه رسیږي؟ که رسیدلن راته وایست
موږ چې ګورو څومره چې د افغانستان خلک فقیر ساتل شوی او پاتې شوی، معنی دا ده چې دغه مرستې نه پخوا په سمه توګه د افغانستان خلکو ته په هغه ضروري او د اړتیا وړ مسایلو او مواردو کې مصرف شوی او نه اوس مصرفیږي. او د مصارفو ادرس کولی همغه نړیوالې ادارې دي، همغه نړیوال سازمانونه دي، همدغه سیګار پخوا هم اوس هم شته. که پخواني راپورونه وګورو او اوسني وګورو، د افغانستان خلکو ته په دقیق او څنګه شاید او باید وي، څنګه چې د خلکو تقاضا د هغه سي ارزه د خدماتو نه ده شوي، د مرستو نه ده شوي، او خلک خوشاله نه دي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب اتمر، ستاسو نظر څه دی؟ دا مرستې چې افغانستان ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو را رسیږي، دا په شفاف ډول ویشل کیږي؟ او که تاسو هم د سیګار راپور تاییدوئ چې وایي طالبان له دغو مرستو څخه سوء استفاده کوي؟
مننه سروان صاحب، تاسو سلامونه. قدرمنو میلمنو تا و طول و عریضون کتا سلامونه و نیکی هیله
سلامت بسید
گوری نریوال همیشه کلچ مرسه که دی سرابات دی یو نظارتی سیستم ولری دا نخص من پتیر وقتیم دیدلی و سیم گورو یوازی را پورونه زمان درد نیشی دواکه ولی داگه دی سیگار اداره ده دوزر و تن کال را پدیخوا پا افغانستان که داگه را پورونه ورکی او پا هر دری میاشتو که دی داگه را پور ورکی یعنی کوارتلی را پور دوی ورکی پا دی را پور که پا دیر جزیاتو دوی بس که او اگه را پورونه اخلی لیکن بیا دی دی نتیجه چشوا دی دی موقف بیا کلا چه فرض کو منگا که دغو دغمرا فساد او دغمرا اعمال دی نفوس پا دغو پیسو بانده رازی نو بیا سیگار ولی دغا زمینه مساعده چی بیا دغا پیسی دی راشد وز ام دغا را پور که دی سیگار شما لسته پا دی که راغلی دی چی پا دغا دو تیرو کلونو که دو اشاریا پینزه دیرش یعنی دو میلیارد و پینزه دیرش میلیون دلار طالبان تا ورغلی دی. در حال چه طالبان دکتکس پو اخیستول هم و چه تاسی پا خبر راپور که ویلی چه دا کاملا غلط خبره ده یعنی چوب چه تاس تا پیسی در که کمک کهی تاس پا اخوان تکس وزکه وی او دا تکس دولت تا ورزی دا دی اصول نظره غلط کار ده چه دا کار باید نیشی ذکر دا مرسته دی بشری مرسته بخاطر او دی حیوات دی بارغوانه بخاطر او پا عامل منفیه پروژو که دی مصرف بخاطر گرت دلتا استول کی نو پا دی بانده مالیه لگول دا غیر قانونی کار ده لیکن اوس دوی اخلی مالیه پر صورت بله. زمار داده چه سیگار ده خبل راپور دقیق که او ده هل لاری ده پیشنهاد که
بله.
زخو ما پده راپور که ده هل لاره ایس نزیلی دلی چه یعنی ده سیگار بالاخره اولاندیس چشده اما خبل دونران تا چشده ده افغانستان حکومت تا چشده و خلقون از توقع لیست
بله ډیر زیات مننه استاد اتمر شغل منصور طالبان د مرستو په ویش کې څومره رول لري آیا مداخله کوي او کنه کوي
زه فکر کوم چې د غیر دولتي نه دولتي موسساتو د انسجام لپاره د وی د چارو د کنټرول او بلسې لپاره د حکومت په اډانه کې د اقتصاد وزارت پراخ رول لري او په دې برخه کې کار کوي ان جوګان هغه سره راجستر دي د نه دولتي موسسات او هغه د راپور اخیستنې په برخه کې او په نورو چارو کې مسولیتونه لري هغه څه چې موږ معلومات لرو موسسات ځینې داسې وي چې هغه په ځینو مواردو کې د حکومتي ادارو سره هڅه کوي چې هلته څوک پیدا کړي جوړجاړی وکړي ډونر ته داسې وښیي چې زه دغه پروژه په اسانه ډول عملي کولی شم په ارزانه بیه عملي کولی شم او هغه بیه او نرخ هم چې ورکوي د پروپوزل په دلاری یا کانسپټ ورکی ان جوګان رقابتي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې ډیر ټیټ نرخونه ورکی نو دلته چې چیرته په ټیټو نرخونو د یوې پروژې د عملی تابعه لپاره هڅه کوي تر څو هغه واخیستل شي په هغه کې بیا دومره امکانات زه فکر نه کوم چې وی چې هغه د پکې چا تعریفونه ورکړي شي او
په دې اړه څه وایي چې مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې طالبان او دی سیګار پر راپور کې اشاره شوې ده چې طالبان له دغو مرستو مالیه اخلي دا اصلا څنګه ده اغه پیسې چې د غریب او بې وزلو خلکو لپاره راځي آیا دا سم کار دی چې له غوڅه هم مالیه واخیستل شي
د مالی مسله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه د مالی په مسایلو کې څو ډول مالی دي چې هغه اختیار هم اخیستل کیږي یو د موساتو له کارمندانو د غوی له معاشاتو په خو هم مالیا خستل کیده او اوس هم خستل کیږي. هغه خریداري چې کیږي په هغه کې د 2 او 4% مالیو اخیستل په خو هم وو او اوس هم دغه مالیا اخیستل
تاسو مطمئنه چې هغه چې د بشری مرستو په توګه ویشل کیږي په هغه خریداري باندې په خو هم مالیا اخیستل کیده تاسو مطمئنه یاست؟
او دغه کم حسابات چې ورکول کیږي د دې یو څه چې معافی مالیاتي معافیتونه هغه چیرې د ان جی او یا د خیریه موسسې په نوم مال راوارديږي هیواد ته هغه ګمرکي معافیت ورته ورکول کیدی شو په خو هم او اوس هم دغه موضوع شته. د جرایمو مسله چې وا چې موسساتو به خپل راپورونه ورکول یا به ځان کړه پاغي به جرایم راتله چې دا هم په انجیوګانو وو هم په شرکتونو او په نورو ادارو دغه جرایم اوس د ټولو لپاره معاف شوی دي چې کچوک غواړي خپل مالیاتي مسولیتونه یا مالی ورکړي نو جرایم پر 100% معاف دي چې دا یو لوی کار دی او لوی خبره ده. ډیر داسې انجیوګانې وي چې میلیونونه افغانۍ حتی اور باندې جرایم راتله هغه د دوی پر اتاک سره معاف شوی دي او موسسات کولای شي چې خپل معافیت نه کار واخلي. مګر دغه څه چې ما تاسو ته ویلي چې د مامورینو معاشات دي د خریدارویو مسایل دي د مصارفو دي په هغه برخو کې مالیات شته دی چې په دې برخه کې هم لکه څنګه چې ګمرکي مالیات معاف دي معافیت لري دغه سي موږ وړاندیز کوو چې په دې برخه کې مالیات معاف شي که هغه د کارمندانو مسله وي ځکه نادولتي موسساتو کې یا خیریه موسساتو کې چې کوم کارمندان کار کوي د هغوی معاشات هم اکثره لږ ټاکل شوي وي او وظیفه هم ډېره خطیره او سخته وي ولسوالیو کلو بانډو ته ځي په ډېرو سختیو شپې ورځې تېروي او وظایف یې اکثریت موقت وي پروژوي وي د یوې میاشتې د 2 یا 6 میاشتو یا د 1 کال یا پروژه چې څومره وي چې تر 1 او 2 کالو اکثره پروژې ډېرې نه وي. نو په دې برخه کې هم زموږ وړاندیز دا دی چې که حکومت دغه معاشاتو باندې مالیات معاف کړي دا به یو لوی مرسته وي. مګر په لویه کې په ان جی اوګانو کې چې موږ خبرې یو د ډونر ان جی اوګانو کې هلته ځینې خلک په خوا هم وو او اوس هم چې زه یو مثال تاسو در کولای شم د ډبلیو ایف پی ادارې یو مشرو په خو د تیر جمهوریت په وخت کې غالبا د ښاغلی حمید کرزی په وخت کې چې د قندر د ډبلیو ایف پی مسول وو هغه به هلته 10% د هر ان جی او نه ویل کیږي چې هغه خپله برخه بیا اخیسته. یو څه وخت تیر شو هغه ته به مستر 10% ویلي بیا دغه 10% ته پورته شو او داسې ورو ورو پورته کېدو بیا د نه پیګم چې ته 10% فورې ورسېدو که 40% په نوم یادېدو د بیا پروموشن وکړو کابل ته راغې مرکز ته راغې چې ډېر بدنام شو بیا د غالبا یا وسلل شو
خو نو د فساد مسله ده. بله اگر غیر رسمي فساد ده او مشته رسمي فساد بله د غیر رسمي فساد ده لیکن وسدل ته د رسمي فساد خبره ده. رسمی فساد پدې معنی ک اتمر صاحب تاسو پدې اړه نظر څرګند کړئ وای د طالبانو حکومت البته د سیګار په اساس باندې سیګار ته د حکومتي مؤسسو مسؤلانو ویل دي چې طالبان دوی مجبوروي چې د دوی د ملاتړ وړ کسان استخدام کړي یعنی په زور هغه څوک چې دوی ورشي هغه باید استخدام کړي دا فساد نه دی څه دی او تر څه حده پورې دا خبره کېدای شي چې واقعیت وي. البته سیګار یو ډېره معتبره اداره ده.
ګوري یو ټیکس انکم ټیکس دی چې هغه په ماشونو باندې لګول کېږي که دا مامور دولتي مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي او که د انجو مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي. دا پخوا هم وو یعنی حتی د جمهوریت لومړی کلونو کې هم وو لیکن هغه وخت کې دغه خپل انجوګانې دوی دغه ټیکس ورکاو وزارت مالیه ته، یعنی مستقیما د مامور د معاش نه نه ګرځېده او د هغه عمومي بودیجې نه چې هغه انجو درلوده یا هغه مؤسسه درلوده د هغه نه به ټیکس د مامور ټیکس او د خپل کارمند ټیکس دا به وزارت مالیه ګرځاو او هلته به ته. او په همدې ترتیب بیا وروسته په 2014 یا نه پوهېږم دغه کلونه وو چې دا ټیکس دغه خپله مؤسسات د خپل د سر نه بچ کړ او دا مستقیما د مامور یا د دوی د کارمند د معاش نه ګرځېده او دا په یو نورم باندې وو، یعنې څومره به چې د چا معاش ډېر وو همغومره به ټیکس پورته کړ. د 15% نه نیولی تر 40% پورې دغه ټیکس به ګرځېده. دا به درجه بندي شوه چې تر 40,000 څومره، تر 10,000 څومره، تر 100,000 څومره، د 100,000 نه پورته څومره، په همدغه ترتیب. او بل خبره دا ده چې دغه چې اوس خلک یادوي یا دغه مؤسسات چې یادوي، دا د مامور ټیکس نه دی. د مامور ټیکس اوس ګورې په همغه کې هم زما عرض طالبانو ته هم دا دی چې تاسې کله یا جمهوریت کې یا د هغه نه مخکې کله چې یو مامور په دولت کې کار کوو د دې د معاش نه ټیکس ګرځېدلی او تر اخره د دې نه ګرځېدلی. اوس دغه خلک مستحق دي د تقاعد د معاش، د تقاعد د امتیاز، ځکه دا قانوني دی، یعنی د دوی حق دی چې د دوی د معاش نه دغه پیسې ګرځېدلي دي او پیسې وزارت مالیه ګرځولي، داسې کوم بل مؤسسه نه دی ګرځولی. اوس نو چې دغه کسان د وظیفې نه متقاعد شوي دي، نظر په دغه قانون دوی مستحق دي چې هغه پیسو نه دوی بېرته د تقاعد معاش خپل ترلاسه کړي. یو اوس چې دغه خبره کېږي چې طالبان مالیه ګرځوي، زما باور داسې دی چې دوی په ټوله کې کوم پیسې چې د یو مؤسسې د خوا نه راځي د هغه نه مالیه ګرځوي. دا یو نوی خبره دی، دا پخوانی نه دی چې موږ وایو چې دا د مامورینو ټیکس انکم ټیکس دی. دغسې نه دی، که دا انکم ټیکس وای نو بیا دغه گزارش کې به هم نه راته، دغه په دغه گزارشونو کې به دا خبره هم یا دغه تهمت به په طالبانو نه لګېده. نو ځکه اوس موږ وایو چې که دوی د ټول سرجمې بودیجې د پیسو نه ټیکس لګوي، دا غیر قانوني ټیکس دی او دا ظلم دی، ځکه دغه پیسې مستقیما پروژو ته ځي، خلکو ته ځي، د خلکو د بشري پروژو د تمویل په خاطر سي یا د انکشافي پروژو د پاره په مصرف رسېږي. نو ځکه دلته وایو چې دا صحیح نه دی. بله خبره په انجوګانو باندې تاثیر او نفوذ، بلې دا یقیني خبره ده. ما خو د طالبانو په لومړي ځل کې ما ننګرهار کې کار کوو او د یو مؤسسې مسؤول هم، ما دا لیده، حتی موږ غیر مستقیم توقعات کېده او موږ مجبور چې دا کار وکړو. اوس هم دا خبره شته، موږ زموږ دوستان چې دي، زموږ روابط چې دی، موږ چې هلته په تماس کې وو، بلکل هیڅ اداره داسې نه ده چې په هغه کې یو کس اول مستقیم د طالبانو په هغه اداره کې شامل نه وي. دا کس په دې نوم نه راځي چې دا د طالبانو نماینده دی، دا عادي یو کس راځي، لیکن دا د طالبانو کس دی. دا په ټولو شیانو باندې نظارت لري، دا راپور ورکوي، لکه پخوا چې هر مؤسسه کې یو د خاط نفر نماینده و، اوس هم عین همغه خبره ده. بدون د دې سړي د مشورې نه دغه مؤسسه مستقله توګه کار نشي کولی. البته دا زما د معلوماتو په بنسټ دی.
بله، ډېر زیات مننه کور ودان اتمر صاحب. منصور صاحب، بل موضوع چې سیګار مطرح کړی د غد نام حکومتي مسو، البته د چارواکو په قول چې په دوی فشار راوړل کیږي چې د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي، په دې اړه سوایست؟
په دې اړه دوه مسلې دي. یو دا چې د شرکتونو تیره کارکردګي فعالیتونه اکثر نړیوال ډونران ګوري، که شرکتونه دي او که نادولتي موسسات یا ان جی اوګان دي، هغه چې ښه کارکردګي ونه لري او ښه پروګرامونه نوي عملي کړي، زه فکر کوم هغه ډونران چې په خپله شفاف دي هغه یې سره نمرسته کوي او نه هم پرې کار کوي. مګر هغه ډونران چې د نن په خپل په غوي کې د غوي په اډانه کې د غوي په رهبرۍ کې فساد وي، ممکن داسې تعاملاتو ته داخل شي، خلک خپل ملګري واڅوي چې تاسو شرکتونه جوړ کړئ یا په حکومتي چارواکو کې د حکومت په نوم نه، مګر عام خلک هر سړی اشتیا لري چې ګټه ولري او کاروبار ولري او کار وکړي.
نو خو بله موضوع ده، لیکن دا چې یوه اداره ورته وایي چې له پلاني سره به قرارداد کوي، له پلاني سره به نه کوي، هغه څوک چې له ما سره خپلوي لري، آشنایی لري، له هغه سره قرارداد وکړه، له هغه مال واخله، لیکن له دې بل یې ماخله، دا خو بیا هغه ده فساد دی.
که موږ د شرعي نظام خبره کوو او داسې څه وي، نه شرعاً دا جواز لري، نه عرفاً او نه هم په قانون کې داسې څه شته. که داسې کار شوی وي او سیګار د دغسې ادارو یو بل لطف موکي چې دغې ادارو هغه هویت او تشخص معلوم کی او باید اعلان کړي، ځکه دا خو د بوسو لاندې باید د سیګار غوندې اداره
شاید کړی. ډېر مفصل راپورونه د مخکې اتمر صاحب وویل او تاسو مو اشاره وکړه چې یو غیار او درې میاشتو کې ډېر مفصل راپورونه جوړوي چې سلګونه مخوي.
نو ان دا خدا وایم چې دغه مؤسسات او دغه شرکتونو لیستونه باید خپاره کړي، د ډونرانو ته هم ورکړي، د افغانستان ول سره هم شریک کړي او د حکومت سره هم چې دغه شرکتونه دي چې یا جعلي دي یا مؤسسات دي یا نور دي، چې لاغوي سره نه افغانان اور باندې اعتبار وکړي، چې ځکه که هغه جعلي وي نو دغوی به کار هم جعلي وي، دغوی به فعالیت هم جعلي وي، نتایج باید وکتل شي چې دغه جعلي ادارې په نوم چې دوی راپور کې راوستي چې یا جعلي موسسات دي یا جعلي شرکتونه دي یا دا او هغه، دغه نتایج او د کار لاسته راوړنه څه ده او هغه چې اصلي یادیږي د هغوی څه ده. که یوې ان جی او یا شرکت مثلا $200,000 پروژه اخیستی وي چې په دې په ژمي کې خلکو ته مونږ ګرمې کمپلې اخلو، دغه کمپل وزن معلومي، قیمت او نرخ په بازار کې معلوم وي، که یوې ادارې راځي مثلا 4.5 کیلو کمپل د ماجرینو یا د بیزایشو په نوم په $100 بلې تیر کړی وي او یو بل راځي د 2000 افغانۍ بلې ورکړی وي، نو دغه فساد خو ډیر په اسانه او ارزانه شکل معلومیږي او هیڅ ډونر هم باید دغه کار ونه کړي، ځکه دوی ته د بازار نرخونه هم معلوم وي، دوی ته د بازار هغه دلالان هم معلوم دي، دوی ته خي او بد انجیوګان او خ او بد شرکتونه هم معلوم دي. نو مرسته خو که شفافیت وي د هغې نړیوالې ادارې سره ده، که دا 30 میلیونه راځي، که 80 راځي، که 130 او ډېر او کم راځي، دا د هغو نړیوالو با اعتبار ادارو سره دي. ولې دوی خپل اعتبار خرابوي؟ زی د هغه شرکت نه چې زه یا تاسې یا حکومت یا بل څوک ورته وایي چې د دنه خرید مه کوه، د هغه نه وکه. په خرید کې اصول دادی چې د دریو ادارو نه باید کوټیشن یا نرخ واخیستل شي، د تدارکات اصول هم دادی، هم حکومتي هم نړیوال، د دریو شرکتونو یا کمپنیو یا مغه څوک پلورون کې چې دي داغوی نرخ او کوالیټي دواړه اخیستل کیږي او سنجول کیږي، عین کوالیټي په ارزانتنی ترين نرخ اخیستل کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته دا موضوع باید دغه ډونر ایجنسی او نورې ادارې په خپل حل کړي، او کچیر په دې فساد کې شریک وي د دوی هویت باید معلوم شي، که هغه د یو نامه اداره وي، که هغه دبلیو اف پی وي، که هغه سور صلیب وي، که هغه د حکومت مربوط سره میاسته وي، نورې ادارې وي او دغه شرکتونه هم، او که چیرې داسې وي چې
خبره کیږي او درد درد ما ویل کیږي مګر د درد نوم او تداوی نه ښکاره کیږي. دا فکر کوم چې تشویشونه دي کوي دا د
پروپاګاندا. سلامت اوسه منصور صاحب. سلامت اوسه ډیر زیاته مننه. د سوداګرۍ او پنګونې خونو لمړی مرستیال یونس مومن صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مومن صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. د سیګار د راپور باندې خبري کولې یو موضوع چې د مؤسسې یا د ادارې په خپل راپور کې یادونه کړې ده چې هغه فکر کوم ستاسو په شان سوداګرو سره مرتبط لري. هغه دا چې سیګار وایي چې طالبان مؤسسې مجبوروي، یعنی مرستندوی مؤسسې مجبوروي چې له هغو کسانو خریداري وکړي چې په یو نه یو شکل له طالبانو سره اړوند دي یا ارتباط لري. دا خبره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب محترم، ډیر محترم مېلمانو ته خپل نیکی سلامونه وړاندې کوم. په تلاجه کې شاورځه تیر کړی وي او شش پای پېل کړی وي، ماشانه پېل کړی وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خبرې به خامخا ده، ولې موږ غواړو چې په دې کې باید کره شواهد وجود ولري. زه خپل چې موږ کار کوو په دې کې به شاید وی د افغانستان د موجوده تولیدات څخه استفاده وکړي. دا خبره مرسته او دا فرمان دی چې د خپل ستګوجه دا خبره مرسته ده چې د خپلوانو څخه خیرانیسه یا شانو څخه خیرانیسه. زه فکر کوم چې دا به هر هغه شی چې یو بنسټونه لري او تایپ نه تایپ څو خبر وی یو بل چانه وی تایپ کړی. زه فکر کوم چې په دې کې باید ته شواهد او اسناد پیښ دي او اړوند مراجعو سره شریک دي. اړوند مراجعو سره شریک څو اړوند مراجع په دې کې خپل اجرات وکړي. افغانستان او صدغه مشخه په خپل دغه تقریبا د 2 کال کېږي چې په اکثره د مراجعو کې کارونه دي ورزو د تجارانو څخه تقریبا د سهار چې راځي د ماښام پرې په دغه مشکلات کې مشته دغه موضوع در داوسه پر هیڅ چاره ده ویل نه په افغانستان کې چې هر موجسه ده نه مشتجه کوي چې ما ته په پلانکی ځای کې یا پلانکی ما موسسه ته شی رانی وي. دا شی
نو کړی چې تاسو ته بنی ویلې شاید ویلې بم نشي د برجرات بم نه کوي ځکه چې تاسو ته معلوم نه چاته بل ډول شرایط دي
نو تاسو خو ویلې یعنی زه یې کنده تمام چې ویلې چې نو مشته ویلې نو ویلې مشته خو باید دا شی کې موږ د هر چا سره شریکو دي دا موضوع.
لیکن پر حال لاړ بشو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، که داسې راپورونه خپری شي څه فکر کوي چې تاثیر به په نړیوالو مرستو څه وي؟ ګوره سیګار داسې عادي اداره نه ده، ټولو لویدیځوالو چې په افغانستان ته مرستې کولې دي ادارې په یو نوي شکل سره څارلې دي او په دې باندې باور شته دوی له خو او دا مرستې هم دوی کوي. نو فکر نه کوي چې مرستې به اغېزمنې شي افغانستان ته؟
ګوري منګه په مجموع کې تاسو به توه یو چې څه په خو او د جمهوریت په وخت کې هغه وخت البته ډیرو د فساد د مسایلو کې په خریداري کې په قراردادونو کې حتی زه د دې شاهدم چې په یو وزارت کې مثلا شل یا پنځه ویشت انجوګان راجستر و دي کې تقریبا لس انجو د خپل د د وزیر او د موینو د رئیسانو د دیو په غیر مستقیم توګه او دغه قراردادونه به دغه انجوګان اخیستلې. دا واضح خبره وه. حتی ډېر لکه چې مخکې انصاري صاحب دا خبره وکړه چې فیصدي به
لیکن اتمر صاحب پخوا دوی اوس یو تفاوت دی چې پخوا دوی په خپل په افغانستان کې ول په هر صورت کې کومک کوو درغلی لیدې د غلطیو د فساد لیدل کې بیا مجبور ځان ساس او سمرستي وکي. اوس هغه حالت نه دی.
اوس خبره دا ده چې دا هغه فساد دی چې دا دومره آسانه نه دی چې تاسو دې مخه ونیسئ، ځکه دا داسې نه دی چې رشوت یې راشي پیسې په بکس کې یو چا ته ورکي او هلته پولیس یا طالب راشي او هغه کس ونیسي. په پخوا وخت کې همدغه کسانو چې رشوت اخیستل دا به بیخي په افغانستان کې نه اخیستل. دغه دوستان چې دا زما خبره اوري د دې به تصدیق وکړي چې دا پیسې به دوی په دوبۍ کې اخیستې، په ترکیه کې اخیستې، په هندوستان کې اخیستې چې بیخي د دوی اسناد په افغانستان کې نه و. په هر صورت دا ف فساد یعنی د خوادمو او اوس د سړی ګارانټی نشي ویلای چې دا نشته بيخي ځکه دغه روابط موجود دي او دا متاسفانه زموږ په هیواد کې دغه یو اغشته شاید د دې اندازه کم شوی او زه امیدوارم چې دا بيخي کم نه چې بيخي له منځه لاړ شي خو یقینا لکه چې تاسو ویلي د ډونرانو په مرستو باندې دا تاثیر کوي کله که ډونر په دې باندې پوه شي چې د دوی پیسې حیفمیل کېږي هېڅ هیواد هېڅ موسسه دې ته نه حاضرېږي چې خپلې مرستې ته ادامه ورکړي ځکه اوس تاسو ګورئ نړۍ ډېر نور مرستو ضرورت لري اوس یوازې افغانستان نه دی نو دوی بیا د دې دپاره چې دغه مرستې په صحیح توګه ولګېږي نورو هېوادونو ته دغه مرستې انتقالوي او نور هغه اړ کسانو ته چې د ځمکې په کورا کې ارزي کې چې هغوی ته رسېږي اوس هم د افغانستان نه ډېر مستحق کسان شته دي لیکن افغانستان دغسې یو محراقي نقطه دی چې کوشش کوي نړیوال موسسات چې خپل حضور په نحو د انها په افغانستان کې دوی ولري که نه زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې په دوه کالو کې $2.5 میلیونه افغانستان ته میلیارده ډالر افغانستان ته دوی ولیږي ځکه ضرورتونه نور د نور هېوادونو سخت زیات دي
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
سلام علیکم شبر صاحب سوال ده جوړ په خیر
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
شبر صاحب محترمه دغه د مرستو په مورد تاسې خبرونه ده زمون خو ارزدار زده دی خوست ولایت نه پاړیکې کې یم خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه
درست
دلته خو چې لیوال می نوم ده صاحب لیوال
خصب لیوال صاحب
دلته خو چې کومې مرستې چې دلته رسیږي یا خو کافی اندازه دي نه بل چې په کافی اندازه مستحق خلکو ته هیڅ وخت نه دی رسیدلی دغې منطقي کې خو موږ سره نه لرو بل اکثریت خلک دلته په زمیدون کې چې وو په نظامي بخش کې ډېر وو اوس یې خلکو ماشینه کته شوي دي هېڅ امکانات نه لري نو مرستې نه ورته رسېږي په کافي اندازه هېڅ وخت
مرستې څوک ویشي
مرستې خو مؤسسات ویشي دغه اوړه ویشي غوړي ویشي دغه شیان ویشي خو هغه کپي نه دي زمیدان خو نفوس ډېر لري
پېژمه چې مرستې به کمي ټولو ته تبن چې نه رسېږي اوس مرستې کمې شوي دي اما دا راته ووایه چې څوک پرې څارنه کوي څوک یې کنټرولوي آیا مؤسسات په عادلانه ډول خلکو ته د څه چې لري هغه ویشي او که فکر کوي چې یوه ته زیات ورکوي یوه ته کم ورکوي
نه داسې دی چې څارنه خو حکومت اپ لري باید کنټرولوي حکومت چې څوک ورته وښایي اکثریت وخت دوی هماغه خلک هم کې ځای په ځای کوي نو داسې خو دا خبره خو واقعیت لري نو چې دوی څوک خوښ وي هماغه خلق کوي بل په زمیدان کې کونډې ډېرې شوي دي شهیدانې ډېر ویر کړي دغې منطقې په نظامي باش کې پاوچ کې وو خاله کې په اردو کې پولیسو کې وو نو کونډې اتمون دلته ډېر دي شبر صاحب موسسات چې سره کوم لازم دی هغه کوم توجه نه دی کړی
درست صحیح ده مننه چې ټلیفون دی وکړو سلامت اوسئ اوس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته او د اورېدونکو لپاره چې تازه آزادي راډیو اوري او تر اوسه نه اورېدلې د هغوی لپاره وایم چې د آزادي راډیو د آزادۍ په څپو کې پروګرام دی په دې پروګرام کې د سیګار په هغه راپور خبرې کوو چې افغانستان ته د بشري مرستو په ارتباط یې خپور کړی دی او وایي چې طالبان له دغو مرستو ناوړه استفاده کوي زموږ میلمانه دی د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومند جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور منصور صاحب سیګار په دې خپل راپور کې د ښوونکو یادونه هم کړې ده چې وایي طالبانو د ښوونکو شمیر کم کړی دی او امتیازونه هم کم کړی دي چې غالبا اشاره معاشونو ته ده او په دې توګه یې وایي د پوهنې کیفیت راټیټ کړی دی په دې اړه څه وایست تاسو معلومات لرئ
متاسفانه په دې اړه ما تازه څه نه دی اوریدلی چې د ښوونکو شمیر دې کم شوی وي، بلکې دا اورو چې هغه میرمنې خو ښوونکي چې ښوونځي اوس بند دي هغوی هم په کور ناستې خپل معاشات او امتیازات اخلي او اخیستلی
چې ور کم کړی
غالبا چې پوره معاش اخلي، یو څه چې کم شوي یا بند دي هغه د متقاعدینو امتیازات دي چې ویل کېږي چې هغه اووه یا اته فیصده چې د تقاعد په نوم به د مامورینو له معاشاتو ګرځول کېده هغه اوس هم ګرځول کېږي د مامورینو له معاشونو، مګر متقاعدینو ته د نوې حکومت پر راتګ تر اوسه پورې د هغوی امتیازات او معاشات نه دي ورکړل شوي چې څو وار هغوی مظاهرې هم وکړې، له مطبوعاتو سره هم خبرې وکړې او د خپلو حقوقو امتیازاتو غوښتنه یې وکړه، ځکه هغوی اکثره بیچارهګان د لوړ عمر څښتنان وي، که میرمنې دي که نارینه دي، بله لار نه لري د عوایدو، هغه چې بیا زامن یا کورنۍ کې هم څوک نه لري، سرپرست هم نه لري، نو واقعا د ترحم وړ وي چې موږ غوښتنه کوو د شته چارواکو نه چې دغه موضوع ته په ډیر جدیت او دقت سره مثبت غبرګون وښيي او د متقاعدینو هغه امتیازات او معاشات ورکړي تر څو د راتلونکي ژمي او د خپل راتلونکي ژوند چې څو کاله به بیچارهګان ژوندي وي دوی یا میرمنې چې هغې نه لازمه ګټه واخیستلی شي.
بله، ډېره زیاته مننه مومن صاحب. دا مرستې چې بشري مرستې چې له افغانستان سره کیږي تر څه د پوره تاسو تاثیر ویني، څومره موثر دي؟
سروان صاحب محترم، بشري مرستې هغه وخت موثر کېدلی شي چې پاره کې سالم ویش او ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي. فکر کوم موثر دي، ولې فکر کوم چې دا مرستې چې اوس هم کېږي د هر هغه څوک چې د افغانستان سره کومک کوي، د افغانستان د یو وګړي په حیث باندې د ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دلته کومک کوي، ولې دا حکومتو باندې هم اړه چې باید حکومت یې کنټرول کړي، ولې کله ته که حکومت اندکترینه په دې کې مداخله وکړي موږ چې څه واضح ورکړي، چون دا زما موضوع هم نه ده، چون موږ د تجارت یا بدې کې باید خبرې وکړو، حکومت هم د ترینه مداخله وکړي، بیا وایي چې حکومت په دې کې مداخله وکړي یا د کنټرول لپاره ورته وایي ټوله موسسات دا وګوري چې موږ کومکونه نه کوو، موږ په کارو کې مداخله کیږو، که چیرې د دې لپاره اولوین د ریس خپل د کنټرول سیستم ولري چې مستحق خلکو ته ورسیږي، زه فکر کوم دا د مرستې پر ځای کار دی. اوس هم زه فکر کوم تاثیر ډیر مثبت دی، تر افغانانو باندې که د معلمینو سره کومک کیږي، که د زلزلهګانو سره کومک کیږي، که د نورو هغه اړوند د افغانستان وګړي چې په مشکلاتو کې دي کومک نه کوي، اوس چې مهاجر راکېږي د دې سره که کومک کېږي، دا ډېره مهمه خبره. زه په خپله پر یو شي باندې زما همیشه تاکید دی، نن هم موږ د یونما د مشر سره ملاقات درلودې، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د دوه میلیاردو ډالرو په اندازه د افغانستان ترانزیت په کراچي کې بندې، موږ ټول چې زموږ تجارت راایلکې او موږ ته لار راپیدا کې، موږ تقریبا په دغه سوالګری باندې په بعضی مشکلات په بعضی خلکو کې ماسته دي، دغه پیسې چې کومک کوي آیا که د دې پر ځای باندې په افغانستان کې داسې زیربنایي کارونه شته، که چیرې هغه پسې ووایي زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته به ډېر کار پیدا
کړي. مومن صاحب، په اوس داسې خلک ډېر دي چې که د شپې ډوډۍ لري، د سهار خوراک نه لري، چای نه لري، که د سهار چای لري د غرمې ډوډۍ نه لري، په داسې حالت کې به څنګه زیربنایي کارونه کېږي؟ هغه خو وخت غواړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده، یو زیربنایي کارم زه دا نه وایم چې څوک په د ماښام ډوډۍ دی، واقعا مشکلات شته، اقتصادي مشکلات شته افغانستان کې، دا اول د افغانستان د مجمدو پیسو ویله کېدل، افغانستان تاجر ځي په پاپریکا پسې ځي او هلته پاپریکا چې ورته هغه د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې دا پاپریکا پاتېږي. دوهمه مسله، تاسو ګورئ کراچي کې مالونه بندې او چابهار هم د جامعې جهاني د تاجراتو لاندې دي، یقینا جامعې جهاني په دغه حالاتو کې باید کومک وکړي، داسې نه دي چې یوازې به درته ووایي چې دا کومکونه دي، افغانستان خلک تقریبا نورو ډیرو تجارت لري چې د افغانستان د ځان بسایني یا په پښو ولاړ افغانستان جوړېدلی شي، که چیرې جامعه جهانی په هغه صحیح صورت سره همکاري وکړي، دا چې د جامعه جهانی او د افغانستان تر مابند په سیاسي حالات کې بعضی مشکلات یا د بعضی همسایګانو سره چې مشکلات لرو او جامعه جهانی د اوسه پر چپ پاپ ده.
بله، البته دلته هم یو موضوع شته چې بیا به وروسته در شو، هغه داده چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې دوی په رسمیت وپیژني او له افغانستان سره په دغو مسالو کې تعامل وکړي او د مرستې چې کوي وایي موږ له عامو خلکو سره کوو. خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو، یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه. یا آزادي راډیو، مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر سمت که دازاده محترم و کارکنان و برایان و ریدیم که تا سلامون را تقدیم هم.
سلامت و سه مربانی و که تاسی که خپل سوال لری خواهول خپل سوال و که کنیز ما هم یو سوال داده چه آیا تاسی هم لغو کسانو چخایی هست چه ده مؤسسو لوری مو بشری مرستی لدلی دی چه دا سم و او حقدار و خلکو ترسی شو کنه؟
بلکل میرابانی زباب زباندیم دی انشاءالله تعالی خبر دستاو کم. اول جمال زپر دی کابل سپاری که یم اول بده دی موضوع لگ مختی لگ مقدمه دستاو هایم.
میرابانی او چه لنده؟
لنده انشاءالله تعالی لنده. سرنگه چه افغان مسلمان بودست تقریبا پدقه پینزول لسیزو تره دو یا نیمه پیره کوره که دو، خصوصا پدقه ورسته دو لسیزو که دی امریکا پا مسئله دی ناتو و اروپا پا دی شغالگارو و دوغو مزدران و دقا بمظلوم گلست تا دست یا ما انسانیت و جون که بحران
لانگی تا خو بیانیه شروع کرد. لطفا سوال دو که بیانیه مور که وی لطفا
شانده سعید هم نو دمراست پا بارا بز دوم را در تاویم تا بیانیه با تیر شمه در چه دمراست پا بارا با دوم را در تاویم چه کمی مرستی شویه یا که چه هر سنگدی منانه تکه و اغای که ار خارجی مفت خدی که دی کم شخصی شرکتوت خیلی منه نتکه و کروادانه ورتوایی در حالی که مرتحق خلق تا نرسیدلی نرسیدی اول دقا کم در سرپناه پنامه بانده چه کمی شوی کتا و گوره دلتا پکر و که کزه در تاوان در تا اعتبار بباشی که بده ونیشی اغا چه پینده و شپک منزله بنگلا و اغا بیلدینگ لری او گو خلق و ترسه داری نه گو خار و غریب و غربت ساری تا چه اغای مستحق داری او اغا حق داره دی او گو تا نرسه داری نرسی دی نه دی وکیل دی خواهر ترسه داری نه دی موسیسر دی خواهر ترسه داری نرسی و پا دی که اغا دی مطل پا پرتلا یا اغا در توای اغا با حکیم سنایی و بلول دانا تا تپایسی و شوی چه دب خاران و غریبان رو تخصیم کرد لوگو چه چه تخشت من و ور کرده به چه راقل به کار ایچ پایسی ده تخصیم که اغا دوار که خیرات نگو چه و چه تا به چه پلانی چه پروش در بیستانی در خبر گدامدار تو تا دو تا وی چه ولی ما خاران در تکه به چه خدای توار کرده به ما مغد توار کرده مشتر که نه پیزه رو نگو خود بیان چه چه تر زیخ خار و غریب تا نرسیده بی نرسیده ترو سپر
ډیر زیات مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ور شمېل بنو ته مهرباني کوي تاسو هم خبرې وکړئ او لطفا یو څه لنډې. مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ورځم کو سلام
سلامت اوسئ. مهرباني
اورو دا سیگار چې دې سیگار اوای غونډار غرزیدا معلومات کوم کوي چې دوی مونږ هم دلته اوسېګو نم دې وطن خلک یو موسسات ګورو مستیم ګورو تعال ایوانو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې مرسته صحیح رسیدي؟
طالبان خو کوشش کوي، هڅه کوي په کلو کې داسې غړي پیدا کړي ډیر مستحق او همکاري کوي نزاکت چې ماشي او اوای خبر چکایلی نو سیگار دغه عمر معلومات نه لري کوم چې دلته اوسېغو باشنده خلک د کلی ولسونه معلومات لري. دا خبره خو مطلق ما وکیل خندا ول د امریکا دغه معلومات ترلاسه کړي طالبان په مرستو کې غبن کې یادی مخنیوي اچھا دوی خپل پکې اصل لري. نو دا خبره بالکل نادرسته ده.
ډیر مننه سلامات اواز د تکیشن بس تاسو خبري واوریدل شوې. تکراروي ما تاسو خبري واوریدل شوې. ډیر زیاته مننه اتمر صاحب. تاسو د اوریدونکو خبري واوریدې، روسي اوریدونکو داسې خبري کولې، مخکنی اورید دوه اوریدونکو یو څه متفاوت. تاسو نتیجې څه ده دغه خبرو؟ څه نتیجې اخلي؟
ګورې دا یو ډیر لوی اپریشن دی او ډېر لوی یو پروسه دی که داسې تاسو وایم چې نه دغه مرستو چې راځي دا په کوم ترتیب سره خلکو ته هغه مستحق کسانو ته ورسېږي. په دې کې دغه ټول کسان دغه ټول مختلف کسان چې په دغه کې کار کوي دا دوی پورې هم مربوط دی چې څنګه دوی صادقانه د خپل وظیفه دغه خپله امانتداري افرا کوي او دغه کومک هغه مستحقو کسانو ته رسي. په دې کې معمولا داسې هم کېږي یو چا ته نه رسېدل هغه بیا وایي چې هېڅ مونږ ته کومک نه دی هېڅ دا ټول پروسه تر سوار لاندې راولي. بلته اول خو خپله مؤسسات باید یو پروسیجر جوړ کړي چې دغه د کومې لارې نه دغه مرستې دوی رسوي. په طور د مثال مونږ په جمهوریت کې په همغه وخت کې مثلا په ټول افغانستان کې په هر کلي کې د کلي شوراګانې جوړ کړې وې. هغه شوراګانې د ټول کلي نمایندګي کو، یعنی دغه ټول پروژې د دغه شوراګانو د خوانه پیل کېدل او دوی به نظارت کو. اوس که دوی غواړي چې مستحق کسان ته ورسېږي نو دوی دې لاړ شي هغه شورا ته، هغه د کلي شورا ته، او د هغه طریقه دې دغه مرستې کومک ورسوي. یا که داسې نه کوي دوی د جوماتونو د لارې نه، د هغه کسانو د لارې نه چې دوی په جومات کې شامل دي، یعنی منظم دوی یو بل سره کښېني، منظم دوی یو بل ګوري، یو بل د حال نه دوی خبر دي، د هغه طریقه دوی کولی شي چې دغه مرستې وویشي. او داسې که هر څوک راځي، او دا یو واقعي خبره ده چې افغانستان کې دا شان شته دی که هر چا ته تاسو دغه واک ورکړئ، اول همغه کس خپل دوست، آشنا، خپلوان، اقارب دغه کسان ته ورکړئ، بیا نور کسان ته که پاتې شو ورکړئ، که پاتې نه شو هېڅ. نو دا داسې یو پروسیجر ته ضرورت لري که دغه خپله ډونران په دې باندې فکر وکړي چې کومه لاره دوی ته اسانه دی او کومه لاره پاکه دی چې دوی وشي کولی دغه مرستې ورسوي. یا د طالبانو دوی مرسته وغواړي، دوی سره دې کښېني، دوی سره دې مشوره وکړي، د دوی نه دې واوري چې دوی څه پیشنهاد لري، د دوی وړاندیز څه شی دی، او خلکو سره اول مخکې د دې نه چې دغه مرستې ورسېږي دوی دې باید همغه کلي سره یا همغه ولسوالي سره د دوی مشرانو سره کښېني، د دوی سره دې خبرې وکړي او دغه طریقه دې ځان ته معلوم کړي چې دغه مرستې په کوم طریقه رسېږي. اوس تاسې که وګورئ هغه د اوړن کال زلزله په خوست او په پکتیکا په دې ولایتو چې وشو، تر دې ننه پورې هغه خلک شکایت لري تقریبا 800-900 میلیونه ډالر هغه مرستې راغلې، لیکن چا ته ونه رسېدلې. اوس هم د هرات حالت تاسې وګورئ، دا مدیریت ته ضرورت لري، او مدیریت اوس د نظام کار دی چې دا باید مدیریت کی. که مدیریت نشي دغه ټول مرستې که سل کاله تاسو نور مرستې وکړئ دا مرستې فمیل کېږي، مستحق کسانو ته نه رسېږي او ژوند پرې نه جوړېږي د خلکو.
بله، ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. منصور صاحب، که تاسې هم په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د حل لاره څه ده، په څه وشي چې مرستې مستحقو ته ورسېږي، نه چارواکي ترې سو استفاده وکړي او نه هم مؤسسې.
موږ فکر کوو چې لومړی تر هر څه باید د نشري مرستو یا هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي، د اداري مصارفو په نوم چې نړیوال مؤسسات او یا هم کورني مؤسسات څومره لوړه برخه د دې د ځان په ګټه کاروي، دا باید یا تر هغه اخري حده راښکته شي او یا بېخي له منځه وړل شي. او بشري مرستې باید 100% د مرستو په توګه مستحقو خلکو ته ورسېږي. مونږ وینو هغه مرستې چې د نړیوالو NGOګانو په نوم راځي، ډېره لوړه برخه یې د ارجنکاست یا اداري مصارفو، د دوی د فرش و ظرف او د دوی د زرق و برق او لوړو معاشاتو او تیارو ټکټونو، سفریو، ګست هاوسونو او میلمستونونو په لګښتونو لګېږي چې په دې کې د ملل متحد ادارې تر ټولو لوړ مصارف لري. د دې نه وروسته چې بیا کومو NGOګانو ته اول لاس پروژه ورکول کېږي، هغوی د 10-15% پورې د معاشاتو او نورو مصارفو نه غیر، د سونو توکو نه غیر، د خوراکي او نورو توکو نه چې د خپلو مامورینو په نوم یې اخلي، د اداري مصارف یا ادمنکاس په نوم ډېر ځانګړی یو رقم په خپل پروپوزل او هغه بودیجه کې وراچوي. کدا د بشری مرستو سره لوی جفا ده او خلکو ته ځان رسولې شي او هغه مرستې چې څومره باید ورسیږي هغه پوړو کې مال که هم خلکو ته
ډیر مننه سلامت اوسئ کور ودان د مومن صاحب نظر هم غواړو چې واور مومن صاحب زموږ ته دواړو ملمنو نظر دا و چې باید له نړیوالو بشری مرستو مالیه وانه خستل شي او د ښاغلی منصور نظر دا و چې باید هغه مؤسسه چې مرستې بیشي هغوی باید ډېر ډېر لوړ معاشونه وانخلي، ډېرو لوکسو موټرونو دفترونو باندې ډېرې پیسې ونه لګوي، بلکې له بېوزلو سره ډېره مرستې پې وکړي. ستاسو نظر څه دی چې څه کارونه وشي چې مرستې ډېرې ډېرو خلکو ته ورسېږي؟ ډېره مننه. زه
فکر کوم چې هم د جناب ګرون استاد جناب اکمل کړو منصور صاحب د نظر زه تایید کوم چې هر هغه مملکتونه پرمختي چې هغه د خپلو د ایډمن کاست دی ورته اشاره ورته کوم منصور صاحب د دې د ډېر دی او رښتیا هم د دومره لوکس موټرونو څخه چې اوس د موسسات استفاده کوي د دې ته د لګښتونو راکم سیدا به په کومک کې زیاتوالی راوړي. زه فکر کوم چې بیا هم د دې لپاره باید یو هم د افغانستان د حکومت تر مابینځ او هم د بلنل چې لر مامن دی او دا چې مامن سي چې دواړه وکول ست دي کنټرول وکي. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه کچيري یو موسسه ته په تاور د مثال یو وزارت اقتصاد کپه خو او کوس چې ورته زموږ په کارو کې مداخله کوي دا زما شخصي کار دی. کله غره کمره سره کوي نو زه کومک کوم کنه نه کوم د دغه سي غیر یعنی مشروطه.
لیکن په دې اړه متونه ویل چې مالیه ترې واخیستل شي او کوانه خستل شي هغه پیسې چې دی به وزن لپاره راځي تولې باید مالیه ترې واخلي.
زه فکر کوم د مالیه په سیستم کې د دې لپاره باید یو د تاروپی یو لوړ کمیټه د مالیات لپاره یو عمومي کمیټه څنګه چیرې ټول موشتات په دې سره ځای سي او په دې کې موږ هم همکاري ورسره وکړو چې د کوم شانو څخه باید مالیه واخلو چې د کوم شرط اوس مثلا هر شی راځي غوړي هم د عمل کړه دي منګر د غوړو تاجر مالیه ورکوي دا خو بیا د یو نو ټکر کړه دي تاسو
د غوړو تاجر دی ورکې لیکن ک یو څوک راځي چې د خیرات لپاره له تاسو نه غوړي اخلي
یو خبر یو خبر که زموږ ته دی غوړي وخت دوه سمالیه ناخستل کیږي دوه سمالیه ناخستل کیږي دوه سو ډیر جزوی شي د دې د هغه دی خو ګټ نه پر کوي دا یعنی انتپایي مالیه د دې څخه ناخستل کیږي. زه فکر کوم دوه شان چې دی غوړي تاسو دغه دبليو پی چې ډیر وروډ مو شته د افغانستان سره په هر وخت کې کومه کوي تاسو غوړي دی یو ورته مالیه نه ور کړی ټول شان چې دی افغانستان تر لري بدون د مالیات څخه بیروړي یعنی دغه زموږ پر بازي بازارو مس دغه خلک د خلکو ته کومه کونه ورته زما سره به جناب استاد او منصور صاحب دې کنه ته دي چې هلته شان باندې سی بیا راځي دغه خلک یې په بازار کې په ډیر کم قیمت ورکړي دا داسې مشکلات دغه مرستو یا مسوز موږ څو واره پیشنهاد کړی چې موږ هر هغه شي مثلا کوړه دبليو پی غواړي موږ هغه د دې مطابق چې دی وړ غواړي هغه د افغانستان ملي سوداګرو طرفي وړي کوړي د دې ته ولې دی بیا هم دا غواړي د بل ځای څخه وړي وړه د بل ځای څخه وړي او دلته دغه کیږي
خدای چې په دې موضوع خبري سره وکړي چې هم تاسو ګټه شي او هم د خلکو ګټه شي ځکه چې کته سي وړي راواري د وی ډېر خلکو ته په کارم پیدا شي. خو په هر حال نور وخت دلرو مومن صاحب د سوداګرۍ پنګونی خونو لوبړی مرستيال یونس مومند د جرمني د په برلین کې د پوانتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور ډېر ډېر مننه چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل. له تاسو اوریدونکو هم منندو یو دي ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساعت اوریدئ شي.
سرویش تلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا هو اهجا مشران کې د پورسي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده و چاته پاتا خلې ځواني